Açar, açar, açar.
De ce și açar?
De guri açar.
Jura un kai nan yar nashna.
خواګوریدونکو سلام، څنګه غلی یې؟ لکه چې ګرانې مو وانې تختولې دي. ملامت نه یې، ځکه چې دې ګرانې ته فلم نشي ټینګېده. دا خو له موږ او تاسې یو. د خپرونې پیل له یوې مرکې نه کوو. له بهر څخه هېواد ته له یوې راستنې شوې هېوادوالې سره مو مرکه کړې ده. وبه ګورو چې دغه هېوادواله مو د څه لپاره هېواد ته راغلې ده. دا تاسې او دا هم مرکه.
هیواد ته راتلو ته مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ستاسې په شان نور په بهر کې هیوادوال هم هیواد ته راستانه او په آبادولو کې ونډه واخلي.
تانک یو.
کله چې هیواد ته راغلې څه احساس دې کوو؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. څنګه راغلې؟ د چکر لپاره او که د کوم کار د سرته رسولو لپاره؟
دېرش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
ودې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی دی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم. اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړئ په حکومتي دفترونو کې کار وکړی؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکل په نامه ښې ډبلې ډالري تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي؟ نو
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو پاکله به دې وپوښتم، څو بچیان لرې؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستري کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستري کوي؟
هو، لیسانس یې د موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایې چې د موټر مستري دی؟
دلته مستري ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی وو چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي. او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنې چې لیکواله یې؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
سړی چې زوړ شي نو بیا د تېرو وختونو په یادونو ژوند کوي، لکه داسې.
سړیه، په یاد دي چې زما په باغچه کې ګرځېدم او ته به د دیوال شاته راته پټ وې؟
او ښه مې په یاد دي چې په باغچه کې به دې خس راټولول او چې زه به دې ولیدم نو ژر به دې د سبو پراش کولو پیل وکړ، چې یعنې زه خو سبو ته راغلی.
الو تو خام د کوم خان زوی نه و په پردی بخچو کې به ګرځېدلې چې د کارغه ځالې ته ولوخېږه او بچان یې راواخلې.
رښتیا وایې، خو ما د کارغه بچان د دې لپاره ساتل چې ښکار پرې وکړمه. یو بچی مې لوی کړ، هره ورځ به یې یو مړه زیازانه راته نیوه. مور مې د خدای وبخي، داسې سوه چې د مړزانو له غوښو یې بیخي بد راتله.
دا خو مې اوس له تا واورېدل چې څوک دې په کارغه ښکار وکړي.
او دا بیا ما له تا واورېدل چې په جلګه کې دې څوک سابه وکړي.
ځه چې هر څه چې مې کول به مې، خو باغچه خو مخپله وه.
ودې نو میوه خو چا په زرابین کې هم نشوای پکې لیدلی. څو وچې ونې پکې ولاړې وې او تاسې باغچه بلله.
وی له خدایه مې ځار کې، ستاسې خو هماغه وچو ونو ته هم شونډې وتلې وې، که نه په ټوکریو ټوکریو زردالو او مڼې به مو راټولولې او شکولې مو.
درواغ مه وایه، اوس دې په دا سپین سر دروغو ته هم پیل وکړ.
ولې به دروغ وایم؟ کینه منې واسه له خاټولې نه پوښتنه وکړه.
پوښتنې ته څه حاجت دی؟ ما په خپلو سترګو لیدلې وه. یوه شپه زه او خاندل ورغلو، تر سهاره مو ټولې ونې پاڼه په پاڼه ولټولې، خو د میوې زرم هم پکې ونه لیده.
هغه وخت به مو میوه راڅنډلې وه، تشې ونې به دې لټولې، نو میوه به دې څه پکې موندلې وه.
موږ د غورو په وخت کې ورغلي وو، د څنډلو وخت لا نه و سوی.
کله کله به مو د غلو له لاسه هر څه په غوره کې راشکول.
دادا چای راوړم.
ښه سنجنۍ چې راغلې، چای مه راوړه، لږ سړې شلومبې راوړه.
نګورې د خوښې په خبرو پسې دې مه ګرځه، چای راوړه. د دې خو هغه د پیغلتوب د وخت لوږه لا په سترګو کې ده، چې نجلۍ وه هر وخت به په شلومبو پسې د موږ کور ته را روانه وه، دروازه به یې راټکوله.
د خدای مې ځار کې، موږ له خانۍ نه غوا نه ساتله. پلار به مې وویل چې په غوا او غوسې مو نه پازابوم.
ځه هغه د اوس خدرې زراعتي راته ولاړې دي.
ځه لورې، شکر وباسه چې لوښې دې له شیدو مستو څه ډک دي. اوس به د چا په دروازه کې ولاړه وې چې شلومبې راک.
لکه د تا
ما خو همغسې غوښه او پلوونه خوړل چې په شلومبو پسې به د تاسې کله درتلم. موږ ویلی چې زیړۍ مو ونه وهي.
باسکه په وچه ډوډۍ څوک زیړې وهلي دي چې تاسې به یې وهلي وی؟ یوه ورځ موږ غویا خیرات کوو، پلار دې له سهاره تر بېګا را سره بوخت و چې کله غوښه زیاته ور.
دادا اوس دا خبرې څه کوئ چې خوا مو سره بدوئ؟ هر څه چې وو تیر شوي دي.
نګورې خوا نه سره بدوو، هغه تیر د مینې وختونه را یادوو چې د بوډاتوب عمر مو په خوشحالۍ تیر سي. که څنګه ښځې؟
ځه بې شرمه، د ګل په غاړه هم یې هغه د باغچو شلومبو خبرې کوې. ناکه مې په پرهارونو مالګه مه دوړوه.
ولې؟
خو هغه وختونه چې مې را په یاد سي، زه وایم چې یو ځل بیا له سره پېغله سوې وای.
او دا هم د ډرایور ډنډه پنج هغه عاشقانه لیک چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ګرانې، زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډېره موده کېږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالېږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادېږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پېچومې غوندې په مخ کې پروت دی، او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پېچومې ور وخېژم. ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پېچومې کې کار پرېښی و، او په کومه ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پېچومې سر ته وخېژوي. ګرانې، کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم، نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي، چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم. ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تېښتې ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم، او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کېږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي، او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي، چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلي دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم، او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږې مستري غوندې مې د زړه د ماشین وارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه، او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم، او زه په خیر درته وایم. ستا مین درایور ډنډه پنچ.
ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن، ستاره مینی، محمد الله جلالزی، مسکا ستانکزی او زهیله زرمتی. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
آهنگ زیبای